بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو دوستانو، له مینې خلوص د ډکو سلامونو نیک هیلو خو پرځونه پوړاندې کولو سره زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1399 هجری لمریز کال لقب د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې له لسمې او د 2020 میلادي کال د فروری له 22 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اووه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به د طالب ډلې له اسلامي عمارت جوړولو سره د افغان حکومت مخالفت تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره راته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو، او له دې وروسته به د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ چې پرون وه په مناسبت خاص پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د حضرت امام محمد تقی علیه السلام د میلاد په مناسبت خاص پروګرام سره زموږ د نننۍ یوه غنټې سهارنۍ خپرونه ختم شي. نو امید لرو چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سل ټکی. ولسمشر روحانی تاکید وکړ د امریکې له یو اړخیزو اقداماتو سره د مقابلې یوازینۍ لار د هیوادونو یووالی او یو زړهتوب دی. محمد جواد ظریف وویل سعودي په یمن کې نشي کامیابېدی. د ایران د ایټمی فعالیتونو د راسته ازماینې په اړه د ایران او اژانس ګډ بیانیه جاری شوه، او د ایران او افغانستان ترمنځ د ساینسي او پوهنتوني ملګرتیا په مضبوطولو تاکید وشو. نن د رجب یا ازبرګې د میاشتې لسمه نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم له پاکو اهل بیت څخه د نهم امام حضرت امام محمد تقی علیه السلام د میلاد له ورځې سره سمون خوري. امام محمد تقی علیه السلام د 1095 هجری قمری کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې په لسمه نیټه په مدینه منوره ښار کې دنیا ته راغی، او د خپل بزرګوار پلار حضرت امام علی رضا علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د رهبرۍ او امامت ذمواري په غاړه واخیسته. د امام محمد تقی علیه السلام مبارک لقب جواد الائمه دی، چې په جواد مشهور دی. امام رضا علیه السلام د خپل فرزند امام محمد تقی علیه السلام د مقام او منزلت په باره کې وفرمایل زه یو داسې زوی لرونکی شوی یم چې لکه د حضرت موسی علیه السلام د علم د سمندرونو چونکی دی. امام محمد تقی علیه السلام په تکلنه کې امامت ته ورسېد، او د امامت موده یې 19 کاله وه، یعنی هغه حضرت د خپل امامت دوران له ماشومتوبه تر ځوانۍ پورې تیر کړی دی. د هغه حضرت د امامت په دوران کې مختلفو اسلامي او غیر اسلامي فرقو وده کړې وه، او د نورو ملتونو علوم او فنون د خاصې پاملرنې وړ ګرځېدلي وو. نو ځکه امام محمد تقی علیه السلام علمی او اعتقادی بحثونه شروع کړل، او له مختلفو دینونو څخه له مخالفانو سره په مناظرو کې د خدای پاک په مرستې سره له امامت څخه واوکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت خدای لټونکي خلکو به هر کال د امام محمد تقی علیه السلام د میلاد په موقع په مقدسو ځایونو په خاصه توګه د حضرت د قدرمن پلار امام رضا علیه السلام په حرم کې پا په شتون سره جشنونه کول چې سکال د کورونا وایرسو د خپرېدو په وجه دغه مراسم په انلاین توګه ترسره کیږي. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون د ادارې د ټولو کارکونکو لخوا د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. ولسمشر روحانی تاکید وکړ د امریکې له یو اړخیزو اقداماتو سره د مقابلې یوازینۍ لار د هیوادونو یووالی یو زړهتوب دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ترکیې له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو اترو کې تاکید وکړ د امریکې له یو اړخیزو اقداماتو سره د مقابلې یوازینۍ لار د هیوادونو یووالی او یو زړهتوب دی. د ایرنا د رپورټ له مخې ولسمشر حسن روحانی پرون له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د امریکې د بندیزونو په مقابل کې له ترکیې څخه د ملاتړ په اعلانولو سره وویل د امریکې له یو اړخیزو او غیر قانوني اقداماتو سره د مقابلې یوازینۍ لار د بندیزونو لاندې هیوادونو اتحاد او یوزړتوب دی. روحانی په دوام کې په سیمه کې د دوو مهمو او تاثیر کوونکو هیوادونو په توګه د ایران او ترکیې تعلقات ښه او مخ په وده وبلل او له ګډو ګواښونو سره د مقابلې او د سیمې د مشکلاتو د هواري لپاره د تهران انقرې د ملګرتیا او تعلقاتو په مضبوطولو تاکید وکړ. د ایران ولسمشر د ایران، روسیې، ترکیې، اذربایجان جمهوریت او ارمینیا په ګډون سره د سیمه ییزې ملګرتیا له نوښت څخه په هرکلی سره وویل دغه منصوبه د ټولو لورو لپاره د پام وړ ګټې لرلی شي او ایران په تخصصي برخو کې د سیمې له هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره چمتو دی. اردوغان هم په خاصه توګه د سیمې د سولې او امنیت د پیاوړتیا لپاره د موثره خبرو اترو، ملګرتیا او ترجیحي تجارتي ظرفیتونو څخه په استفادې د ایران او ترکیې د تجارتي تعلقاتو په پراختیا تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر بیگا د لبنان لال منار چینل سره په مرکه کې وویل سعودي په یمن کې فوجي کامیابی نشي حاصلولی. د المینار پر نقل سره د ایرنا د رپورټ له مخې محمد جواد ظریف وویل سعودي په یمن کې فوجي کامیابی نشي ترلاسه کولی او نه د خبرو اترو لپاره داسې څه ترلاسه کولی شي چې له فوجي لارې نه دي حاصل کړی شوي. د ایران خارجه وزیر په دوام کې وویل که اسرائیل غواړي په ایران حمله وکړي نو خودکشۍ ته به لاس اچولی وي. هغه زیاته کړه د ایران ګاونډیان تیر وتل چې اجازه یې ورکړه اسرائیل جګړه د هغوی خاورې ته راوړي او دغه رژیم به ډیر زر له دغو هیوادونو څخه امنیت واخلي او له هغوی څخه د دفاع توان به ونه لري. ظریف زیاته کړه په سوریه کې د ایران مقصد له ترهګرۍ سره مبارزه ده او اسرائیل په کار دی دا خبره درک کړي چې له ترهګرو ډلو د ملاتړ سیاست به بې ځوابه پاتې نه شي. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. د ایران د ایټمی فعالیتونو د راسته ازماینې په اړه د ایران او اژانس ګډه بیانیه جاری شوه. د ایټمی انرژي نړیوال اژانس او د ایران اسلامي جمهوریت پرون تهران ته د اژانس د مشر رافائل گروسی د سفر په اخر کې د یوې ګډې بیانیې په صادرولو سره په ایران کې د اژانس د پلټونکو د ضروري فعالیتونو د دوام په باره کې تفاهم وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې په دغه بیانیه کې چې یو نسخه د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس په سایټ کې خپره شوه راغلی دي چې دغه اژانس او د ایران د ایټمی انرژي ادارې د دواړو خواوو د اعتماد پر روح باندې چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 26مه نیټه په تهران کې د ګډې بیانیې صادرېدو سبب شو تاکید وکړ. په دغه بیانیه کې راغلی دي د ایران د ایټمی انرژي ادارې د بندیزونو د ختمولو او د ایران د ملت د ګټو د ساتنې لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون نومې د ایران د اسلامي شورا د جرګې له مصوبې څخه د پیروي په لړ کې د ایټمی انرژي نړیوال اژانس ته وویل چې روان میلادي کال د فروری له 28مې څخه به د برجام مطابق د ایران رضاکارانه اقدامات ودرولی شي. په دغه ګډه بیانیه کې موافقه وشوه چې ایران به د سارونکي سیستم د جامع موافقه لیک پوره او بې له محدودیت اجرا ته دوام ورکړي. همدارنګه یو موقته دوه اړخیزه فنی تفاهم هم حاصل شو چې د هغه له مخې اژانس به د راسته ازماینې او د خپلې سارنې ضروري فعالیتونو ته د درېو میاشتو لپاره دوام ورکړي. د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس مشر وړ مشبه د ایران د ایټمی انرژي د ادارې له مشر ډاکټر علي اکبر صالحی سره د کتنې او د برجامي ژمنو د کمولو په چوکاټ کې د ایران په ایټمی فعالیتونو کې د وروستیو بدلونونو په باره کې د خبرو اترو لپاره تهران ته سفر وکړ. هغه له دینه علاوه د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره هم کتن او خبرې اترې وکړي. دا خبرونه رډیو تهران اوري. د ایران او افغانستان ترمنځ د سینسي او پوهنتوني ملګرتیاو په مضبوطولو تاکید وشو. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال او د ایران د اسلامي آزاد پوهنتون پلاوي کتنه او د دواړو هیوادونو د علمي او سینسي مرکزونو د دو اړخیزو تعلقاتو په مضبوطولو تاکید وکړ. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پرون په کابل کې د اسلامي آزاد پوهنتون د غیر ایرانی محصلینو نړیوالو چارو مرستیال علاءالدین بروجردی سره کتنه او له افغانستان سره د آزاد پوهنتون له سنسي او کلتوري ملګرتیاو څخه قدرونه وکړه. سرور دانش په دغه کتنه کې وویل د افغانستان د علم پوهې او فعالیت د پراختیا او ترویج په چاره کې د ایران د اسلامي آزاد پوهنتون هلې ځلې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سنسي او کلتوري ملګرتیاو د پراختیا په لړ کې یو ګام دی. دواړو خو په دغه کتنه کې تاکید وکړ چې د افغانستان او ایران چې د دواړو هیوادونو خارج ګډ او مضبوط کلتوري او تاریخي اشتراکات هم لري، د علمي او سینسي مرکزونو ترمنځ د سینس او کلتوري ملګرتیا او پراختیا په نورو برخو کې د ترقی او تعامل زمینه جوړونکې کیدی شي. د افغانستان د سولې خبرو اترو بیا شروع کولو باندې عبدالله عبدالله تاکید وکړ. د افغانستان د ملي مصالحتي عالي شورا مشر په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په زر ختمولو او د سولې د خبرو اترو په بیا شروع کولو تاکید وکړ. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر پرون په سپیدار ماڼۍ کې د پراختیايي پروګرامونو او مرستو د کمیشن د پرانستې په غونډه کې په داسې مهال د سولې خبرو د پیلېدو او دوام هیله وکړه چې په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچې پلاو دویم پړاو خبرې په ټپو درېدلې دي. افغان حکومت وویل د دوی پلاوی په دوحه کې دی او خبرو ته تیار دی، خو په وینا یې چې د طالبانو پلاوی په سفرونو بوخت دی او دوی سره خبرو ته نه حاضریږي. طالبانو په دې وروستیو کې ایران، ترکمنستان او د سیمې نورو هیوادونو ته سفرونه وکړل او لا په دوحه کې مقابل لوري سره د سولې خبرو دوام ته حاضر شوی نه دی. عبدالله په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانانو اصلي غوښتنه او ډزبندي ده، ځکه روان تاوتریخوالی هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. عبدالله عبدالله وویل داسې سوله چې ټول پکې خپله ګټه وویني تلپاتې کېدی شي. د افغان حکومت او طالب ډلې ترمنځ د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو چې د جنورۍ له نهمې په قطر کې شروع شوی و یوه موده وشوه چې ودرېدلی دی. په دې منظومان کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اقتدار کې دراتلو د وړاندیز په شان د امریکې د مداخلت کوونکو او ټینشن پیدا کوونکو اقداماتو حالات لا پیچلي کړي دي. حمدالله محب ویل طالبان له ښوونیزو او علمي مرکزونو سره دښمني لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویل طالبان دي د ښوونځیو رانولو لړۍ ودروي. نوموړي پرون د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، په طالبانو یې غږ وکړ چې په هیواد کې ښوونځیو او علمي مرکزونو سره خپله دښمني ختمه کړي چې افغان ماشومان په مورنۍ ژبه زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. نوموړي وویل د ښوونځیو سوځول او په بمونو ورانول یې په مورنۍ ژبه له تحصیل کولو او د افغان ماشومانو له راتلونکي سره دښمني ده. د فروری 28 د ملګرو ملتو یونسکو سازمان له لوري د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې وه چې هر کال د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې مانځلې کیږي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د طالب ډلې د اسلامي امارت له جوړېدو سره د افغان حکومت مخالفت، دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د افغانستان حکومت او د سیمې او نړۍ د نفوذ لرونکو هیوادونو په دې توافق ته کېدو کړ چې د دې هیواد سیاسي جوړښت د طالب ډلې د اسلامي امارت ته نه اړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هیواد له یو شمېر څېړونکو سره په کتنه کې دوی ته وویل د افغانستان د خلکو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې د دوام په هکله د سیمه ییز او نړیوال اجماع ساتل او تقویت کول، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې راسته راوړنې خوندي ساتل او همدارنګه داسې سیاسي حل لارې ته رسېدل مهم دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره سمون ولري او ملي اجماع پیاوړی شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ډومبی مرسیال امرالله صالح د طالبانو د سولي خبرو اترو پروګرام د خلکو د غولولو یو پروګرام وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د اسلامي امارت له جوړېدو سره په مخالفت تاکید وکړ چې طالبان د سولي خبرو اترو کې د خپل اصلي هدف په توګه تعقیبوي. د سیاسي نظام لپاره د دغې ډلې له نظر سره د افغانستان د حکومت موافقت نه کولو خود نه کوي. طالبانو په زلونو خبر ورکړی دی چې د افغانستان حکومت او د دې هیواد اساسي قانون په رسمیت نه پیژني او له سولي سره د توافق اصلي شرط په افغانستان کې د هغوی د خوخي اسلامي امارت جوړولو. د افغانستان د حکومتي نظام د اسلامي امارت په حکومت بدلولو باندې د طالبانو اصرار په داسې حال کې دی چې د دې هیواد ملت او حکومت په زلونو دا ویلي دي چې د سولې موافقه باید د اساسي قانون او ډیموکراسۍ له لاسه ورکولو او د دغې ډلې د حکومتي سیستم ته د ستنېدو په قیمت نه وي. په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان پایتخت کابل په زرګونو اوسیدونکو د اسلامي جمهوریت زنده باد او امارت او لنډمهاله حکومت نه په نوم شعارونه ورکړل چې د افغانستان له اسلامي جمهوریت تاسیساتو، امنیتي ځواکونو او اساسي ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان وکړي. په افغانستان کې د طالب ډلې د خوښې اسلامي امارت رامنځته کولو لپاره د طالبانو اصرار په داسې حال کې دی چې احتمالي تحقق به یې د اساسي قانون له مهمو احکامو سرغړونه وي چې په دغه هیواد کې د اقتدار د رامنځته کېدو بنسټ د خلکو د غوښتنې او د هغوی د ګډون په بنیاد دغه بهیر ته په دوام ورکولو کې د خلکو ارادې او د هغوی برخه اخیستنه رسم کړی دی. د اسلامي امارت د رامنځته کولو لپاره طالبانو په نمونه کې خلک په حکومت کې او د خود ارادیت حق په عملي کولو کې هیڅ رول نه لري. دا په داسې حال کې دی چې جمهوري نظام چې د افغانستان په اساسي قانون کې هغه د دې هیواد د سیاسي نظام د اساس په توګه تعریف شوی دی، ولس محور دی او انتخابات د استبدادي حکومت د مخنیوي لپاره یو مهم اوزار دی. په داسې حالاتو کې چې افغانان د طالب ډلې د خپل سری حکومت او په مختلفو سیاسي، اجتماعي، کلتوري او اقتصادي برخو باندې د هغه د تخریبي نتایجو په دوره کې تجربه حاصله کړې ده، په کتي توګه د سولې له هر هغه ډول سره چې هیواد ته د دغه ماډل حکومت د ستنېدو سبب شي مخالف دي او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې د جنگ د ختمولو او د سولې د ټینګولو لپاره دي له طالب ډلې سره د خبرو اترو په بهیر کې د اساسي قانون له ټولو اصولو په خاصه توګه د جمهوریت له اصل څخه دفاع وکړي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د طالب ډلې د ګڼ شمېر کارړنګونو او خن اچونو په بنیاد دی چې د دغه هیواد د ولسمشر ډومبی مرسیال په دغو خبرو اترو کې د دغه ډلې شتون د عامه افکارو د غولولو لپاره یو ننداره ده. دا ښکاری چې د طالبانو ډلې او حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې به تر هغې پورې خنډونه دوام ولري تر کومې چې طالبان د اساسي قانون د بدلېدو او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د نظام د رامنځته کولو په ګډون په خپلو ویجاړونکو دریځونو ټینګار ولري او په افغانستان کې د کلونو جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره دا فرصت به له لاسه ورکړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غ ګرانو دوستانو تبصره مو اوریدا خو زمون خبرونه لا دوام لري.
د تاریخ
پاڼه عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې و منی عزیزانو سم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د رجب له لسمې او د 2021 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله پخوا د شپیتم هجری قمری کال د رجب په لسمه نیټه په الیاس خار مشهور د خدای د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمن مسیح حضرت امام حسین علیه السلام کشر زوی عبدالله بن حسین وزیږید. د هغه د زوکړې په وخت د ماویه زوی یزید تازه واک ته رسېدلی و او په دې لټه کې و چې په ګواښ او دباو سره له امام حسین څخه بیعت واخلي، خو هغه حضرت چې یزید فاسد او بې صلاحیته کس باله له هغه سره بیعت کولو ته حاضر نه و او له همدې امله یې د خپل زوی الیاسخر له زوکړې کابو اتلس ورځې وروسته د خپل کورنۍ له یو شمېر غړیو سره مدینه پرېښوده. خو له حضرت امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې د یزید لخکر د جنگ په وخت کې د حضرت الیاسخر علیه السلام ډیر مهم رول و. کله چې د هغه حضرت ټول یاران شهیدان شول، هغوی خپل شپږ میاشتنی زوی چې د دشمن لخوا د اوبو د بندېدو له امله یې سخت تږی و په لاس کې پورته کړ او له هغوی یې وغوښتل چې دې ماشوم ته اوبه ورکړي. خو د یزید لخکر څخه هرمله بن کاهل اسدی په ډیر بهرامۍ سره حضرت علی اصغر ستونې ته په غشي وویشت او هغه شدې رودونکی ماشوم شهید کړ. یو زر دوه سوه اووه څلوېښت کاله پخوا د یو سل پنځه نوېم هجري قمري کال د رجب په لسمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قدرمن اهل بیت او امام محمد تقی علیه السلام د مدینه په ښار کې وزیږید. هغه حضرت د خپل قدرمن پلار حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د مشري مسؤلیت په غاړه واخیست. حضرت امام محمد تقی د خلکو په منځ کې له ډېرې لوړې خواخوږۍ برخمن و. هغه حضرت له دې امله چې ډېره زیاته بخښنه یې درلوده د جواد په نوم چې د بخښونکی په معنا دی مشهور شو. د امام جواد علیه السلام کور د اړمنو کسانو د پناه ځای و چې له هرې خوا نهیل شوي و او د امام جواد علیه السلام مرستې ته یې سترګې وې. امام جواد علیه السلام په وخت کې د اسلام د نفوذ حوزه لمن ډیره پراخه شوې وه. دغه کار د مختلفو رایو د خپرېدو او انتقال لپاره زمینه برابره کړه او د مسلمانانو او غیر مسلمانو پوهانو ترمنځ د خبرو اترو او مباحثې لارې ورپرانست. په دې منځمان کې حضرت امام جواد علیه السلام د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د یادگار په توګه له هر ممکنې موقع ګټه پورته کولو ته تر دې چې خلک د اسلام له لوړ معارف او علوم سره بلد کړل او د غیر الهي اندونو د نفوذ مخه یې ونیوله. د حضرت امام محمد تقی علیه السلام د زوکړې په مناسبت د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د هغه حضرت لنډوینه اخلو چې فرمایلی دی: پر خدای جل اعلی شانه وو باور د لوړتیا پوړی دی. هر څوک چې پر خدای باور وکړي، خدای هغه له هر بدۍ ژغوري او له هر دښمنۍ ساتي. شپږ شپږ اویا کاله پخوا د 1323 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه ستر فقیه او عالم آیت الله سید مهدی درچی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په کابو 1223 هجري لمریز کال کې له اصفهان سره نږدې په درچه کلي کې په یوې علمي او تقوا لرونکې کورنۍ کې زیږېدلی و. سید محمد مهدی دورچهی په لس کلنۍ کې د پلار تر مړینې پورې د هغه له علمه استفاده وکړه او ورپسې له خپل ورور سره یو ځای د دیني علومو د زده کولو لپاره اصفهان ته ولاړ. آیت الله دورچهی په دغه ښار کې له ډیرو تنګسو سره سره په جدیت سره د فقه او د فقه اصولو زده کولو ته مخه کړه او په 1221 هجري لمریز کال کې د لازیاتو زده کړو لپاره د عراق نجف اشرف ښار ته ولاړ. هغه په دغه ښار کې هم تر 2 کلونو پورې له غوره استادانو څخه استفاده وکړه او وروسته بیا اصفهان ته ستون شو او د اسلامي علومو تدریس ته یې مخه کړه او لسګونو شاګردان یې وروزل. همداراز د آیت الله دورچهی په کتابونو کې کتاب و طهاره، کتاب و صلات او یک دوره اصول نومي آثار ته اشاره کولی شو. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ډیر عزتمنو اوریدونکو، زمو سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، په 1925 میلادي کال کې د نننۍ بنګلاديش د پلازمېنې ډاکې ښار د مختلفو پوهنتونونو محصلینو چې هغه وخت ختیځ پاکستان وو او لا خپلواکه نه و شوی، د اردو ژبې تر څنګ د پاکستان د دویمې ژبې په توګه د بنګله ژبې د ملي کولو لپاره په دغه ښار کې سوله ییزې مظاهرې وکړې. د محصلینو دغه کار په هغوی باندې د پولیسو د ډزو لامل شو او له امله یو شمېر محصلینو وژل شول. د بنګلاديش له خپلواکه کې د وروسته د محصلینو د دغه حرکت په یاد کې او د یاد هیواد په غوښتنه د ملګرو ملتونو څانګې یونیسکو په لومړي ځل په نړۍ کې د مورنۍ ژبو په اهمیت باندې ټینګار وکړ او د 1999 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هر کال د پرواری د میاشتې 1 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ونموله. د مورنۍ ژبې ورځ په حقیقت کې د نړۍ د خلکو د استعمال وړ ټولو ژبو د دودولو، حفاظت او ساتنې لپاره د یوې پراخې طرحې برخه ده چې د 2001 میلادي کال د مئی د میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي سملې لخوا تصویب شوې ده. په دا شان لید سره له 2000 میلادي کال څخه هر کال په زیاترو هیوادونو کې د ژبنۍ او کلتوروالي ډولوالي په هکله د عامه پوهاوي د زیاتولو په هدف د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. نن د پرواری د میاشتې 1 نیټه ده او موږ هم په دې هکله یوه ځانګړې وینا برابره کړې ده چې دا د تاسو ته یې د اورېدلو بلنه درکوو.
د کارپوهانو له نظره مورنۍ ژبه د بیلابیلو ټولنو د څرګند او پټ میراث د ساتنې او پراختیا لپاره تر ټولو پیاوړی اوزار دی. په بل وینا، ژبه د هغو خلکو د کلتور هنداره ده چې پرې خبرې کوي. مورنی ژبه هغه ښکارنده ده چې لکه د یو جاندار مخلوق په شان له خپلو خلکو سره اوسیږي، د خپلې دنیا په بیانولو د هغوی مرسته کوي، په شاوخوا کې یې وده کوي او بدلون مومي او حتی کله کله مري. خو د هرې ژبې مرګ د انساني کلتور د یوې برخې د مړینې په معنا دی. د اروپا د وړو ژبو په برخه کې د فعال خبری سرویس یو سرمنشي ډیوید هیکس باوري دی چې ژبني ډولوالی د ژوند د مختلفوالي یوه برخه ده. کله چې حیوانات او ځناور له منځه ځي زموږ سیاره تاواني کیږي، خو زما په اند که یو وخت نورې ژبې له منځه لاړې شي او یوازې انګریزي او فرانسوي یا چینی ژبې پاتې شي، نو معنا به یې دا وي چې زموږ دنیا لا غریبه او بېوزله شوې ده. مورنۍ ژبه د هغه رول په وجه ډیره مهمه ده چې په هویت، ارتباطاتو، ټولنیز ادغام روزنې او پراختیا کې یې لري. مورنۍ ژبه یوازې د خبرو ژبه نه ده، بلکې د انسان د عاطفې او جذباتو، احساس او ژوند ژبه هم ده. مورنۍ ژبه د انسانانو باطنی ژبه ده او د تفکر بهیر اړومبۍ د هر کس په باطنی ژبې روانیږي او بیا یې په ویونکي ژبې ژباړل کیږي. تحقیقاتو او څیړنې ښودلې ده چې په نفوسي ډول کې که دو ژبې خلکو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، نو مغزه یې د هیجاني معلوماتو او د معنایي د ترلاسه کولو په برخه کې لا زیاته توانمني لري.
خواږه اوریدونکو، شاید ممکنه وي د مورنۍ ژبې او د کسانو ترمنځ د اړیکو ترمنځ هم یوه اړیکه وموندل شي. په لا ساده وینا، مورنۍ ژبه د یوې ټولنې د کسانو ترمنځ د یوې عاطفي اړیکې په رامنځته کولو کې رول لري او د دغه عاطفي اړیکو او د کسانو شخصیت ترمنځ پیوستون لیدل کیږي. د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او مشهور ازادي غواړي نیلسن منډیلا په دې هکله وایي، کله یو کس سره په هغه ژبه چې پرې پوهیږي خبرې وکړی، نو ستا خبرې مغزو ته رسیږي. خو که ورسره د هغه په مورنۍ ژبه خبرې وکړی، نو ستا خبرې زړه ته پرېوځي. مورنۍ ژبه او د هغې زده کول د هر کس د شخصیت په جوړولو باندې ډیر اثر لري. ژب پیژاندي، ژواک پیژاندي او عرب پیژاندي په دې هکله باوري دي چې د مورنۍ ژبې آهنګ، رنګ او ښکلا له هغه وخته چې ماشوم د مور په رحم کې دی هغه ته منتقله کیږي. په بله وینا، د هغه میراث یوه برخه چې نوزیږي له ځان سره دنیا ته راوړي د مورنۍ ژبې یوه ذخیره ده. همدا وجه ده چې ماشوم د مور او پلار غږ ته ډیر زر او له بل هر کس نه مخکې غبرګون څرګندوي. هغو ټولو کسانو ته چې د ماشومانو ساتنه کوي عمومي او تخصصي سپارښتنه دا ده چې له ماشومانو سره د ارتباط لپاره د امیرانه ژبې پر ځای له مورنۍ ژبې کار واخیستل شي.
خو نن سبا سیمه هیز ژبې د نړیوال کېدو په وجه په پراخه پیمانه په نابودېدو دي. دا شان چې په هرو دوو اونیو کې یوه وړه ژبه له منځه ځي، دا په داسې حال کې دی چې کله چې ژبې له منځه ولاړې شي، کلتوري ډولوالی هم ختمیږي او ورسره به انسانان هغه فرصتونه، دودونه او د فکر او بیان ځانګړې رودې چې د ښه راتلونکو د جوړولو لپاره ارزښتناکې سرچینې دي له لاسه ورکوي. د یونسکو د تحقیقاتو له مخې په دنیا کې له پیژندل شویو کابو 6000 ژبو څخه څه باندې 3000 ژبې د نابودۍ په حال کې دي. دغه ژبې نن سبا د ډیرو وړو ډلو لخوا کارول کیږي، خو تقریبا هیڅ یوه یې د بقا چانس نه لري. په دغو کې 99% ژبې د نړیوال او نړۍ په یوازې 4% خلکو کې دود دي. د مثال په توګه د آرام سمندر په پاپونیو ګینا جزیرو څه باندې 800 ژبې شته دي چې ځینې پکې په څه کم 200 تنه نفوسو پورې اړوند دي. په دغو ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو ټول شمیر 5 میلیونه تنو ته هم نه رسیږي. له دغو 6000 ژبو څخه یوازې 300 ژبې په عمومي برخې او د ښوونې په نظام کې کارول کیږي، او حتی له 100 نه کمې ژبې په ډیجیټال دنیا کې کارنده توب لري. د نړۍ یوازې 40% خلک په هغې ژبې روزل کیږي چې پرې خبرې کوي او پوهیږي.
وګوردونکو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کلتوري موسسې یونیسکو په باور باید هڅه وشي کومې ژبې چې ډیره پراختیا نه لري د پراخولو او سترو ژبو تر څنګ د ژوند دوام چانس ولري. دغه ډول هڅه د قومونو او ملیتونو د کلتوري هویت او پردي شخصیت په جوړېدو کې د ژبې رول ته په پام سره نړیوال کلتور غوړولی شي. مورنۍ ژبې د انسانانو افکار او هویت جوړوي. مورنۍ ژبه هغه یوازینۍ ژبه ده چې له احساس سره یو ځای زده کیږي، له هغه احساس سره چې هیڅ بدیل نه لري. مورنۍ ژبه داسې ده چې د هر کس د ژوند په ډیرو حساسو او یوازې شیبو کې په غیر اختیاري توګه د هغه د شخصیت افکار او اندېښنې په دغه ژبې برابریږي. مشهور فرانسوي لیکوال الفونس ډوډیر په یوه جمله کې د مورنۍ ژبې اهمیت ته په اشارې سره وایي، هر ولس چې خپله مورنۍ ژبه هیره کړي د هغه زنداني کس په شان دی چې زندان چابیا یې ورکه کړې ده. دا وجه ده چې ویل کیږي هره ژبنۍ ډول ډول والي ته له احترام پرته چې په ټولو کلتورونو باندې د سمې پوهېدا لپاره لاره خلاصوي، معتبرې خبرې اترې یا موثره نړیواله ملګرتیا نه جوړیږي. د دې موضوع د اهمیت له امله دی چې یونیسکو باوري دی چې ټول حکومتونه باید مورنۍ ژبې ته پاملرنه او توجه وکړي، او په اولې یا مورنۍ ژبې باندې ښوونې ته باید له همهغه ابتدایي کلونو څخه په نظر کې وساتل شي.
د مورنۍ ژبې د ښوونې اهمیت ته په پام سره د سژني 2021 میلادي کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع ښوونې او ټولنې ته د ننوتلو لپاره ګڼ شمیر ژبې روزنه غوره شوې ده، څو ټولو ټولنو ته وښیي چې مورنۍ ژبې کولی شي د ټولو خلکو د شاملېدو په وجه د پایدارې پراختیا د هدفونو د پرمختګ لامل شي. یونیسکو د څو ژبو په ښوونې او د ژبو په ډولوالي ټینګار لري، او هغه د پایدارې پراختیا سریزه او وارمخکې اړتیا بولي. د هغې پراختیا چې له کلتور سره سمه او د کلتوري ډولوالي په خدمت کې ده، په وړومبۍ یا مورنۍ ژبې باندې ولاړه ښوونه باید له وړومبیو کلونو پیل شي، ځکه د ماشومتوب په پیل کې دغه خیال ساتنه د یادولو بنیاد او اساس دی. همدا وجه ده چې څو ژبنۍ ښوونه په تېره بیا په ابتدایي زده کړو کې په دې وروستیو کلونو کې د ډیرو هیوادونو د پام وړ ګرځېدلې ده. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې لمانځنه په حقیقت کې یو داسې فرصت رامنځته کوي چې ټولو خلکو ته د دغو ژبو د اهمیت او کارکردګۍ یادونه وشي، څو دغه ژبې هیرې نه شي، او همداشان د هیوادونو کلتور، میراث او تاریخ په خپل اصلي حالت کې پاتې شي. د مورنۍ ژبې په نړیوالې ورځې خلکو ته تأکید کیږي چې باید پر مورنۍ ژبې ویاړ وکړي.
د تهران ریډیو زتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
ده احسان او سخاوات کل دسته. گلونو اوریدون کو پخپل درانه حضور که از مجد منی او اخلاص سلامونه و منی. عزیزانو در رجب ده میاشتی لسمنیتا ده حضرت امام رضا علیه السلام ده باغ ده احسان او سخاوت ده گل دسته ده خوشبوی گل او ده مومنانو ده نهم امام حضرت امام جواد علیه السلام ده نیکمرغ زکره لکلیز سر برابره ده. تهران رادیو په دې مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وړاندې کوي او د هغه امام د ژوند په باره کې یو څو ټکي درته وړاندې کوي. نو هیله ده چې پام ورته وکړئ. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
خواګوردن کو د مؤمنانو نهم امام حضرت امام تقی جواد علیہ السلام د هجرت د یو سلو پنځه نویم کال د راجه په لسمه نیټه په مدینه کې وزګید. اتم امام د رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم او د خپل پلار نیکونو د سنت مطابق د هغه په خیغوی کې اذان وکړ او کین غوی کې امامت وایو. هغه حضرت لشپې تر سهره د خپل زوی د زنګو خواته ناستو او له هغه سره راز و نیاز کوه او ورته یې الهي اسرار او غیبي علوم زده کول. امام رضا علیه السلام د خپل زوی نوم د خپل نیکه رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه السلام په نامه محمد کې خوده.
قدرمنو اوریدونکو، امام د قرآن او اسلامي کلتور په نظر او لید کې ډیر لوړ مقام لري. امام د خدای خلیفه او یو کامل معصوم انسان دی چې په خپلې د کمال لاره وهلې او د لار خود مدیر او مدبر په توګه نه یوازې د انسان بلکې د هستۍ په خدمت کې دی چې هر څوک خپل وړ او غوره مقام ته ورسوي. امام انسانان د کمال لور ته بیایي او د هغه روزنه او تربیت په غاړه اخلي. لدی عمل آسمانونه او مځکه او هر څه چې پکې دی د امام تر روزنې لاندې د خدای لور ته حرکت کوي او روزل کیږي. په بل ژبه په انساني نظام کې د امام رول د خلکو د هدایت او بیان په برخه کې د پیغمبرانو د رول په شان دی او هغوی دی چې وحیانی تعلیمات خلکو ته بیانوي او روښانوي. د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت په ټولنیز او سیاسی برخه کې د یو کامل انسان په توګه د ټولنیز سیاسی او ټولنیز مشري په غاړه اخلي او د سولې یا قیام په آل کې خلک د کامل او عدالت محور ټولنې لور ته هدایتوي. په حقیقت کې امام هغه څوک دی چې د دین او دنیا په چارو کې عمومي مشري په غاړه لري. امام جواد علیه السلام هم له دغو امامانو دی. دوی د خپلو نورو مشرانو او نیکونو په شان په ټولو زمینو کې کمال درلود، خو د شندنې او بخښنې ځانګړتیا یې تر نورو لوړ وه. د دوی له دربه هیڅ بې وزله نهیلی نستنېده. له همدې امله په جواد مشهور شو.
خواګورو دونکو، د حضرت امام جواد علیه السلام یوه ځلانده ځانګړتیا لا ډیر علم حتی په وړوکوالي کې د هغوی برخه وړتیا ده. د قرآن کریم مورخ او مفسر طبري لیکي کله چې د امام عمر شپږ کاله او څو میاشتې و پلار شهید شو او شیعیان په حیرانتیا او له لهنده کې پاتې شول. په خلکو کې د نظر اختلاف را پیدا شو ځکه چې د امام جواد عمر کم ګڼه او د دوی له علمي مقامه نه خبره وه. له همدې امله شیانو غونډې جوړې کړې او له امام جواد علیه السلام سره یې ځینې کتنې وکړې او د هغه د ازمینې او د ډاډ حاصلولو لپاره چې ګڼې هغه د امامت او علم لري ځینې پوښتنې له هغوی وکړي، او چې کله یې علمانه او روښانه کوونکي ځوابونه واورېدل نو آرامه او ډاډه شول. د حضرت امام جواد علیه السلام علمي مناظرات ډېر زړه راښکونکي او اورېدونکي وو. دوی له کم عمر سره سره د مختلفو مذهبونو له علمانو او پیرکو سره مفصلې او اوږدې خبرې وکړې. په دغو مناظرو کې د امام جواد علیه السلام د علم پراختیا ښه ښکاره کېدله. امام جواد علیه السلام په هرې یوې غونډې کې مختلف علمي، فکري او فقهي مسایل حل کول، تر دې چې حتی مخالفانو به هم د هغه حضرت په فضیلت او علمي لوړوي اعتراف کوه. ابن حجر هیثمي لیکلی دی مامون هغه خپل زوم جوړ کړ، ځکه چې له کم عمرې سره سره د علم، پوهې او حلم له نظره تر نورو عالمانو لوړ وو.
حضرت امام جواد علیه السلام د علومو او اسلامي کلتور په پراختیا او د شاګردانو په روزنه کې ډېر اغیزمن خدمتونه او هڅې وکړې. دوی په مدینه منوره کې د قرآن کریم د تفسیر او تدریس درسونه کېښودل، او د مدینه له خلکو یا هغو کسانو سره په کتنه کې چې په نورو اسلامي سیمو کې ژوند کاوه، هغوی د اسلامي معارفو له خوټېدونکو چینو خړوبول. شیخ توسی د امام د حدیثو راویان یو سل دیارلس تنه ګڼلی دي. امام جواد علیه السلام په خپل زمانه کې د ځینو صحیحو فکري او سیاسي حرکتونو چور لیز وو، او په دې اړه حتی له ډیرو لیرو پرتو سیمو څخه هغه حضرت ته ځینې مالونه او مرستې رسېدلي. دوی هم له دغو مرستو په ټولنیزو او سیاسي چارو کې کار اخیسته. دغه اړیکې په ډیرو سختو شرایطو کې ټینګېدلې، نو ځکه به کله کله امام او لارویان یې مجبور وو د هغه حضرت لیکونه په کوډ ورډ کې ولیکي. امام په خپله په یو پیغام کې د علم او پوهې اهمیت بیان کړی او فرمایي، علم حاصل کړئ ځکه چې هغه په ټولو لازم دی، او د علم خبره او څیړنه یې ډیر ښه او خوښېدونکې خبره ده. دینی ورونه له یو بل سره پیوندوي، او د لوړ شخصیت او ځوان مردۍ نښه د مجلسونو لپاره مناسبه تحفه، په سفر کې ملګری او دوست، او په غربت او تنهایی کې مل او مونس دی. د خلکو خدمت او د هغوی د اړتیاو لرې کول د معصومو امامانو علیهم السلام له ورځنیو کارونو وو. امام جواد هم په دې ډګر کې مخکې وو. هغه لوی امام فرمایي، انسان د دریو غوره ځانګړتیاو په درلودلو سره د خدای رضا ته رسیږي: ډیر استغفار کول، له خلکو سره نرمي او خوش اخلاقي، او د زیاتې صدقې ورکول. د امام جواد علیه السلام له نظره د خلکو خدمت کول په انسان د خدای رحمت دی، او په دې برخه کې کوتاهي او سستی د خدای نعمتونه ختموي.
قدرمن اوریدونکو، حضرت امام جواد علیه السلام د خپلې و ناروغ صحابي پوښتنې ته ورغلی وو. دغه صحابي ژړېدل او د مرګ په هکله بې صبري کوله. امام دغه صحابي ته وفرمیل، ای د خدای بنده، آیا له مرګه ویریږئ؟ د ځکه چې نه یې خبر د مرګ حقیقت څه دی. آیا که د ستا بدن ککړ شي او د ستا د خفګان سبب وګرځي او ستا په بدن کې زخمونه او دانې راووزي، او په دې پوهیږي چې په غسل کولو او په حمام کې په لمبلو سره دغه زخمونه ختمیږي، نو زړه به دې ونه غواړي چې حمام ته لاړ شي او بدن دې ووینځي او له دغو زخمونو ککړتیاو پاک شي، او که نه زړه دې غواړي چې حمام ته لاړ شي خو همدغه ککړتیاوې او زخمونه دې پاتې شي. ناروغ صحابي په ځواب کې وویل، ضرور مې زړه غواړي چې حمام ته لاړ شم او بدن ووینځم. حضرت امام جواد علیه السلام وفرمیل، د مؤمن لپاره مرګ هماغه حمام دی، او هغه له ګناهانو او ککړتیاو اخیری پاکیدل دي. نو کله چې د مر لور ته ورغلې او له دغه مرحلې تیر شوې، په حقیقت کې دومره غمونه او رنځرونه خلاص شوې او د خوشحالۍ او خوښۍ په لور روان شوې یاست. ناروغ سړی د دې خبرې په اوریدلو سره قراره شو او زړه یې ډډه شو او عافیت او تندوالی پیدا کړ. په یوه ډېر ښکلي قرار سره یې اندېښنې له زړه ووتلې. خو کله چې انسان له فکري او روحي رواني نظره او د ایمان او نیک عمل په ملاتړ سره ځان د آخرت لپاره د سفر لپاره تیار کړي، نو د مرګ په وخت نه ویریږي او پوهیږي چې په حقیقت کې په دغه سفر سره به له کړاوونو د ژغورنې او ازادۍ او د خدای په لور منتقل شي.
ډیرو قدرمنو او درودونکو، یو ځل بیا درته د حضرت امام جواد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وایو او د خبرونې په پای کې د هغوی په دریو ویناو سره خپل پروګرام ته ښکلا وربخښو او ختموي. هغه حضرت فرمایي، درې سیزونه د خدای تعالی رضا ته د رسیدلو سبب ګرځي. لومړی، له ګناهونو او خطاګانو زیات استغفار او د پښیمانۍ څرګندول. دوهم، تواضع او عاجزي درلودل. او دریم هم د ډیرې صدقې ورکول او د نیکو کارونو کول. په همدې نقل سره د دغه پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.
Thank you.